تشکر از پیام هایتان. یکونیم پس از چاشت با وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مقیم نایب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اواخر ماه روان میلادی به اسلام آباد خواهد رفت. این را یک مقام ارشد در کابل که خواست نامش افشا نشود دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، خواهان صلح و رفاه برای مردم افغانستان در ماه مبارک رمضان شده است. زلمه خلیلزاد دیروز در تویترش نوشت امیدوار است مردم افغانستان در این ماه فکر کنند، ببخشند و تعهداتشان را به ختم خشونت و برقراری صلح تجدید نمایند. یک قماندان اردوی ملی در بغلان میگوید در عملیات شب گذشته کماندوها در ساحه دند غوری 13 طالب کشته شده است. جنگجویان افراطی بر دو کاروان نیروهای امنیتی در مناطق مختلف شمال غرب پاکستان حمله کردند. به گفته مقام ها در نتیجه این حملات 4 سرباز کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. منشی عمومی ناتو از نتایج احتمالی خریدن سیستم دفاع هوایی روسی توسط ترکیه ابراز نگرانی کرده است. یانس استولتنبرگ این نگرانی خود را در کنفرانس خبری مشترک دیروز خود با وزیر خارجه ترکیه در انقره ابراز داشت. و رهبر کاتولیکان جهان وارد مقدونیه شمالی شده است. سفر امروز پاپ فرانسیس اولین دیدار او از این کشور کوچک بالکان است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادی رادیو نه.
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونې د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت هغه ارګان چې د وسلوالو په وړاندې د جګړې ډګر تود ساتلی، خو بیا هم ډیری وخت د ګڼو انتقادونو سره مخ وي. ناسم مدیریت، سیاسي ګمارنه پر وخت نه تجهیزول، فساد پر ضوابطو د روابطو حاکمیت، اند تیلوغلا او داسې نور هغه موارد دي چې دفاع وزارت ورباندې تورن کیږي. این انتقادها و موارد فساد باعث شد حتی نهادهای ناظر و جهانی بر موجودیت فساد حتی در یونیفرم نیروهای دفاعی افغان نیست تاکید کنند. پیش از این اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است هرچند یونیفرم پلنگی برنگ جنگلزارها برای نیروهای دفاعی افغان حدود 28 میلیون دلار هزینه داشته است، اما این یونیفرم تنها برای 2% خاک افغانستان مناسب است. در نن ورځ خبرونه دغه موضوع او د افغانستان دفاع وزارت کې د فساد مواردو ته ځانګړی شوې ده. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونې په خبرونه کې د دفاع وزارت مرستیال وایند ښاغلی محمد زبیر عارف او د ولسی جرګې د 14مې دورې د دفاعي چارو کمیسون رئیس نثار احمد غوریانی لمک سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ښاغلی عارف نه پیل کو، هغه په دې اړه باندې چې نو د نوي کال په پیلېدو سره تاسو په دې اړه باندې یا د فساد سره د مبارزې په برخه کې کلنی پلان جوړ کړی دی کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې سلام تاسو ته او جناب محترم وکیل صاحب او ټول اوریدونکو ته یو دانه ریمانه. زموږ پلان فکر کوم چې موږ ټول نړیوالو ته وړاندې کړ چې هغه د تیره اونۍ کې د دولت د رسنیو د مرکز له لوري نشر ته ورسېده. نو په هغه کې ټول موارد موږ په ګوته کړي وو چې هغه که د فساد پر وړاندې وو که هغه زموږ لاسته راوړنې وي او چې څومره زموږ کړنې وي د تیر کال په هکړه هغه مونږ ټولو هیوادوالو ته ور سره خوا کې ټولو نړیوالو ته وړاندې کړ.
زما هدف د فساد سره د مبارزې پلان کلنی پلان دی. پخوا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستراتیژي جوړوه. کله چې د فساد سره د مبارزې هغه ځانګړې اداره لغوه شوه نو هر ادارې ته دا مکلف په دې وګرځېدل چې دوی باید د فساد سره په ځانګړې توګه د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید کلنی پلان جوړ کړي. نو د تیر کال موضوعات خو ویل چې د نوي کال دپاره یعنې اوس کال چې روان دی د دې روان کال دپاره تاسو داسې پلان جوړ کړی دی؟
زمونږ تل دا موضوع روانه وي د فساد پر وړاندې مبارزه. دا نه ده چې د پاره مونږ بلکې دا له پیل نه تر دې دمه پورې مونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې د حقوقو ریاست په دې چوکاټ کې کار کوي. د مفتشت چوکاټ دی او همداسې د تفتیش دا غټ ریاستونه دي چې په دې کې په لوړ تعداد کسان کار کوي تر څو چې په بعضې برخو کې کوم شواهد مونږ ته ترلاسه شي یا بعضې اوراق مونږ ته مشکوک وي په هغه باندې مونږ بررسي کوو چې دا زموږ د دفاع د وزارت د اساسي کړنو ځینې دی.
د پلان د جوړولو یو له اساسي مواردو یا هم هغه معیارونو چې ورته ټاکلې پلان پې جوړېږي هغه زیانمننې دي او دغه زیانمننې باید په خپل پلان کې سړی ولري. تاسو د فساد له درکه کوم مواردو نه زیان وینئ یا هم تاسو په دغه پلان کې ځای کړی دي چې باید له هغې سره مبارزه وکړئ؟
ګورئ پخوا څه داسې اکثر بعضې رسنیو نه به تاسو موردلي چې هغه که زمونږ د اردو په چوکاټونو کې د جزو تامونو که هغه د تقرر و که هغه د تیلو برخه وه که د لوجستیک برخه وه که د اقبالاتو برخه وه یو څه ناڅه رسنیو ته بعضې موضوعات وتل خو تر ډیره بریده پورې هغه په حقایقو باندې ډیر زیات استوار نه و. اوس زمونږ مسائل تقریبا مونږ ډیر حل کړي دي. مونږ اوس د فساد مخنیوی دومره لوړه پیمانه باندې کړی دی. مونږ دا نه ردو چې په دفاع وزارت کې به دا غمیزه یا دا پدیده نه وي په مکمله توګه باندې. مونږ کوشش کوو چې دا مکمل ختم کړو له منځه ویسو او د لپاره مونږ ډېرې کړنې کړي دي. مثال په توګه اوس د دفاع په وزارت کې ټول چوکاټونه کمپیوټر په ذریعه باندې اسمبل شوي دي. که هغه د تقرر دی که هغه د جزتامونو د اکمالات دی که هغه د البسې دی که هغه د معاشونو دی دا مکمل بایومیټریک شوي دي. زه تاسو دا وایم چې زمونږ 99.9% مونږ په دې خپل گزارش کوم خلکو ته هیوادوالو ته وړاندې کړ زمونږ 99.9% زمونږ ټول ځواکونه جزتامونه چې څومره دي هغه بایومیټریک شوي دي. یعنی یو وخت داسې هم خبرې کېدی چې خیالي ځواکونه شته په بعض ځایونو کې په بعضې پوستو کې په بعضو ولایتونو کې. اوس دا تشویش حرفه دی او ورځ تر بلې مونږ د دې دپاره کار کوو پلان کوو. زمونږ تقریبا درې څانګې په دې باندې کار کوي.
یعنی تاسو خپل سرتیرو ته دا ډاډ ورکولی شئ چې نن ورځ په دفاع وزارت کې یو خیالي سرتیری هم نشته په داسې حال کې چې موږ شکایتونه ترلاسه کړي هغه په دوو مواردو کې. یعنی دوه ډول خیالي سرتیری، یو دا چې اصلا هغه تشکیل نشته په نوم د سرتیرو باندې یو لیست لري. بله خبره دا چې ځینې سرتیري چې مرګ ژوبله ورته رسیږي قرباني شوي دي دوی یعنی عملا په تشکیل کې حضور نه لري خو هغه لیست د شین هم دوی نه دي حذف شوي بلکې همدا اوس هم د هغو قربانیانو په نوم باندې یا ماشونه یا هم امتیازات اخیستل کېږي.
نه دا داسې نه داسې ما تاسو ته مخکې ویلي چې زمونږ اوس ټول ځواکونه څومره د اردو چوکاټ چې دی مکمل بایومیټریک سیستم باندې هر هغه سړی چې موجود دی تشکیل دغه بایومیټریک د دغه تشکیل پر اساس جوړ شوی دی. یو تن مونږ خیالي عسکر نه لرو، نه بریدمن لرو، نه افسر لرو او نه سرتیری لرو. یعنی یو تن هم اوس وجود نه لري چې کله تشکیل نه وي یو سړی بایومیټریک کېدی نشي او چې کله بایومیټریک نشي هغه ته د معاش ذریعه نشته ځکه هر څه په ماشین باندې اوس روان دي. نو دا شی اوس د دفاع په وزارت کې په مکمله توګه خاص کر د معاشاتو پیسه کې یا دا د خیالي ځواکونو پیسه کې دا بالکل وجود نه لري. تاسو دا
لکه څه خدا سیستم
دا غوږ موږ د تیر کال نه دا موضوع خو تقریبا د 2-3 سلور کال نه روانو په فیصدی کچا باندې شل فیصد او تقریبا داسې سالوي فیصد او شپږ فیصد په میاشتو په روبوار باندې دا موږ تقسیم کړو. یعنی دا موږ یو هدف ټاکلو چې دغه ځواکونه په څومره وخت کې دا تقریبا د 1.5% په لوړه کچا زمونږ د تیر کال د لاسته راوړنو زیدلې.
خو لکه سیګار او ځینې نور راپورونه چې په دې اړه باندې تاسو فکر کوئ چې
دا ټول سم راپور په دې موارد کې نه و، دا غیر راپورونه په نور برخو کې و چې هغه د خیالي ځواکونو پیسې
کې
او په د خیالي ځواکونو پیسې کې دا غیر راپور کې ډیر زیات داسې ویل شوی نو.
خو راځو د دې نور موضوعات چې مثلا ډېرې زموږ اوریدونکي چې هغه هم د افغانستان دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوي موږ سره اړیکه نیولې ده، دوی هم شکایتونه لري. یو له اساسي شکایتونو څخه دوی ته په وخت د مرستې نه رسیدل دي، چې دوی کله کلابند وي په محاصره کې وي په وخت دوی ته تجهیزات نه رسیږي، دوی له ستونزو سره مخ وي تر دې پورې چې دوی حتی یا شاته کوي یا هم په محاصره کې دوی ته مرګ ژوبل رسیږي.
کوروان په وخت د کومکونو رسیدل من خو تل هڅه کوم چې حتی نوې وزیر صاحب د دفاع د هغه په یو بیانو کې هم دا و چې پر وخت رسیدنه د شهید او د زخمي ته خاصه پاملرنه. مونږ دا کار اوسه پورې کړی. تاسو ومنئ چې بله ورځ د بادغیس په جګړه کې تاسو شاهدان استئ، زمونږ د دفاع وزارت یو ټپیره اوچت کړی و او دلته په شفاخانه کې پروت و. مونږ ته پس د هغه نه معلومیږي چې دا د ملي اردو افسر نه دی یا سرتیری نه دی، دا د پولیسو مربوط سړی دی. یعنی په دومره چټکۍ سره اوس موږ رسیدنه کوو. کله کله په بعضې مناطقو کې چې هغه موږ په تیره دوره کې د ژمي په وخت کې د ژمي په فصل کې موږ بعضې وخت مشکلات لرو که د هوا د لارې اکمالات وي، دا موږ مشکل سره کله کله مخ شو. تا په بعض ځایونو کې موږ د غزنی کې حتی ونه توانید یو ځای ته موږ درې ورځې یا داسې په بدخشان کې هغه د هوا د وجه نه موږ دې سره مشکل، باقی نور موږ هیڅ ځای ته مشکل نه لرو. هر وخت وغواړو کم ځای ته چې د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه وغواړي لاړ شي عملیاتو کې کوس شي موږ مشکل نه لرو.
تاسو ویلې چې د هوا له لارې ځینې وختونه امکان لري په د مرستو پر رسولو کې د تجهیزاتو پر رسولو کې ستونزې وي، فکر نه کوئ د دې عامل دا دی چې د دفاع وزارت تجهیزات یا هم هلیکوپټر ځینې وختونه د شخصي کارونو لپاره استفاده کیږي؟ لکه د چارواکو د انتقال لپاره داسې ډېری موارد دي که تاسو غواړئ زه به مستند تاسو ته وړاندې کړم. د چارواکو د لیږدولو لپاره د دفاع وزارت هلیکوپټر نه استفاده شوې ده، یو ولایت ته تللی دی هغلته ځینې داسې نور موارد دي چې حتی هغه چارواکي د دې ورڅ یا په هغه د صلاحیت لحاظ د دې ورنو چې باید د دفاع وزارت له تجهیزاتو څخه استفاده وکړي والته بل ولایت ته انتقال
شي. داسې ده چې مونږ یو رسمي دندې دي، زمونږ شخصي دندې د هیچا نه اجرا کوو او مونږ شخصي چارواکي هم چیرته نه انتقالو. کله کومنګ فاریاد ته خپل یو لیوا ته زو یا یو کنډک ته زو کومنګ بدخشان ته زو او مونږ د دې امکانات لرو چې د سیمې خلک هغه مخور وسی که هغه نور مشان وسی او مونږ د دې گنجائش ولرو هغه خلک مونږ د دې هواد خلک
په هر صورت چوي په هر صورت چوي
وسایت کاغه د زمکې دي کاغه د هوا دي هدا کم شخص د پاره د استفاده وړ
نه. تاسو خبره کې تاسو هغه ته سفر کوي په دغه کې به مصرفیت داوي چې مثلا په تور د مثال تاسو یو ټیم د زین مخور هم ځان سره اخلي بدخشان ته ځي، خو دلته برعکس په فاریاب کې ډیر یو لوی شمیر سرتیری په محاصره کې دي او دوی ډیر جدي ارته فکر نه کوي دغه بوختیاوي د دې لامل ګرځي چې دوی د تلفات
شخصي سوق نه وړو. خو مونږ بدخشان ته اړتیا ده، مونږ بدخشان ته اړتیا ده زو الته به زموږ اکمالات بهي تجهیز بهي یا بس بل رسمي دندې په توګه زو. نو هغه ځای نه که چېرته مونږ کله خالي راځو نو دلته هیوادوال شته هغې په رابطه کوي مونږ سره، نو که زموږ دا تیاره خالي راځي دا هلیکاپټر خالي راځي آیا مناسب نه دی چې مونږ د سیمې منطقې مخور خلک ځان سره اوچت کړو؟ که د دې خوا نه مونږ کله زو اکمالات کړو دا کارونه مونږ کړي دي او داسې د چا دپاره مونږ شخصي تیارې په خدمت کړي دي ورکړي چې هلته زمونږ تیاره مصروف شي او په نور ځایونو کې داسې چرم نه دی. هر ساحه خپل یو تقسیمات لري، دا نه دی چې مونږ دا سینه ده چې موږ یو الیکاپټر دی یا دوه الیکاپټر دی یا لس دی او په ټول افغانستان کې هر ساحه باندې د یو د تشکیل پر بنیاد باندې تقسیمات دی اقبالات داسې په خپل سر هیڅ هم داسې نه دي.
بیرته تاسو سره ګرځو خغلی عارف آقای غورینی، شما هم به برنامه خوش آمدین. به عنوان یکی از اعضا بلکه به عنوان رئیس کمیسیون امور دفاعی دوره شانزدهم ولسی جرگه افغانستان، شما وظیفه‌تان در حد اکثرش نظارت بر سیستم دفاعی وزارت دفاع افغانستان است و شما از این نظارت کردین. چقدر با گفته های عارف صاحب شما هم نظر هستین و تایید میکنین؟
سلام عرض ادب خدمت شما عارف صاحب، تمام نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان که شب و روز به خاطر رفاه، آرامش، آزادی وطن خون میدن، جانهای شیرین خور میدن، برای از اونا سلام عرض ادب دارم. ما اکثر موارده که عارف صاحب گفتم ما از امروز از اونا هم نظرم. من یک آدم بودم که به دوره کاری خود به پارلمان کمتر شیشتم، ولی به خاطر نظارت، به خاطر راپورهایی که با ما می آمد، مشکلاتهایی که از قلردوها می آمد، ما به اکثر نقاط افغانستان رفتم، از نزدیک دیدم، مشکلات دیدم. یعنی من خودم می خواستم فرا برم، رسمی هم روان کرده بودن که ما بریم بعد از جنگ فرا، بعد از اینکه نیم فرا را طالبا گرفت که باز پس شکست خورد طالبا رفت. من 3 روز به هرات بودم. ما با خاطر تایید صحبت عارف سیمایم بگم که تیارای هلیکوپترها به دسترس چی مانده نمیشد. ما 3 روز به میدان هر روز صبح میرفتم تا دیگره، چون عملیات ها بسیار شدید بود و قماندان صاحب قلردو برای ما میگفت که میبخشی وکیل صاحب تو همونجا باش که چون تیاره ما به جنگ است، به غور است، به بادغیس است، به فراز، هر وقت که بیکار شد ما بعد از 4 روز رفتیم. 3 روز هر روز میرفتیم پس میامدیم، ولی این نبود که ما خدای نخواسته جنجال کنیم امرای قماندان قلردو یا امرای بخش تکنیکی از اونا یا بخش مسافربری از اونا که میرفتن سفربری از اونا، به خاطر از اینکه ما میدیدیم که مشکلات زیادتر است. اما وقتی هم که اگر یک هلیکوپتر از فرا میآید طرف هرات، دیدیم که رئیس خدا بیامرزه، رئیس شورای ولایتی، 2 نفر از اعضای شورای ولایتی، بعضی از وکیلای ولایت فرا، تیاره چون طرف هرات میاد امنیت راه نبود و تیاره آمد، تیاره سقوط کرد، اونها هم شهید شدن با سربازا ما، با پلوتا ما. ولی اینقدر تبلیغی که بر ضد اردوست، اینقدر خیانت به اردو نیست، چیزی که ما دید خودم
در هیچ سطح،
به این سطح که تبلیغات بر علیه است، این تبلیغات از طرف بیرونی است، از طرف استخبارات بیرون است، یک جنگ روانی بین اردو و مردم ساخت.
هدف از هیچ سطح به این معنا که در سطح رهبری پایانتر از رهبری، یعنی در هیچ سطحی مشکل وجود نداره.
اوتو نیست که بالکل نباشه، ما گفتیم هیچ تایید نمیتونیم که بگیم اصلا فساد نیست، اصلا خرابی نیست، به هر جای هست. به یک فامیل هم که اگه 5 تا بیادر باشیم همه به یک سطح پاک درسخان تکمیل نیستن، ولی مشکلات هست در اکثر هدارات بخش کارهایی که کسایی که در هدارات شیشته هستن، به اینا شاید مشکلات داشته باشن، به خاطر تغییر تبدیلی، به خاطر به پیجنتون، شاید از سربازای ما داشته باشیم که 6 سال به یک جای ماندن، مثلا 8 سال به یک جای ماندن، چون قانون 3 سال است، باید 3 سال بعد پس تبدیل شود به یک ولایت دیگه بره، چون او وسیله نداشته، واسطه نداشته، کس این کارا شده. ولی در سطحی که از نان یک سرباز داده شه، از حق سرباز داده شه و حکومت امی قماندان قلردو امکانات داشته باشه، عسکرش به جنگ باشه، جنگ اونجا جنگ باشه، و چطور فکر مردم، این فکر ما باید بکنیم که چطور یک وجدان بیدار، یک وجدان یک قماندان برای از او اجازه میده که تیاره هلیکوپترش باشه، امکانات باشه، سربازم به ماسره باشه روان نکنه. ما به قندهار بودم، به قندهار به چی جنگ شروع شد، به یک از منطقه های از اونا به اروزگان شوز از ساعت 8 تا شو قماندان قول اردو تیاره نداشت. شیشته بود گریم. عشق از اون میرخ میگم من چی میکنم؟ دمه که عسکر از اون زنگ میزد. میگفت که ما با ماسر هستیم. ما اینجا 28 نفر هستیم. برای ما 100 نفر 100 ما 200 نفر همه گروه سرخ طالب حمله کرده. توپ میزنه. آوان میزنه. ما امکانات و یه هرچی میزد نمیتونست برش
برسن. علتی که چرا امکانات وجود نداشت و از ساعت 8 تا 3 تجهیز نشدن بعدن میشه بپرسیم. یک شنونده داریم روی خط تلفن است. به برنامه خوش اومدید.
سلام عرض میکنم تمام کارکنان رادیو آزادی و میمانهای عزیز شما.
زنده باشین. بفرمایین. به برنامه خوش اومدین.
بخیر باشین. ما گل محمد بسردی هستم. یک برد ملایی که نافذه هوایی هلمند لیوای هوای قندار مربوط به لیوای هوای قندار قماندانی عمومی قوای هوایی هستم. این همه جده مفروضه هوایی هلمند هستیم. اشوای وزیفه می کنیم و درمان انتخالات هستیم. سلات ما این همه این همه هست که ما کلمان فامیل دار هستیم. دیگه هستیم این سه ماه چهار ماه این همه جده تا در دقیقه شش ماه ما سفری می کنیم. فامیل هستیم که ماه مبارک رمضان آمده روان هستن. این سبا بخیر انشاءالله ماه مبارک رمضان میشن. اینا معاشای ما بسیار با مشکل مواجه هستیم که 15 در 15 میشه 15 در 15 اول میشه این امروز میشه اول سبا میشه اول فلات ما اکثر ضعیف داریم که از 4 روپه در فامیل خود روان کنیم استفاده کنیم امره این همین در وقت زمان همین تاریخ اول یا دو فیل و پنج ما قبول داریم اول کنیم. اینا 15 هم کشده هنوزم جریان نداره. وقتی که با هم معاش هم که اول شد این هم صبح آوره شد صبح کروفتی که دیگه صبح آوره شد در روز مده بانگ رفتنه میتونم بسیار بیروار جدیست. این همیره ما تقضای ما اینه نیسته که اول ما باید معاشای ما نوازه شد آدم در فامیل خود برسانه.
بسیار ببخشین امینجا یک سوی تفاهم نشه. شما سه چهار ماه را هم یاد کردین. آیا از سه چهار ماه معاش بر دریافت نکردین و یا هم تاریخ معاشتان تاریخ درست نیست؟
این معاش دریافت نکنیم معاش ما مشکل نیست. مگم در وقت زمانش حواله نمیشه. وقت زمانش حواله نمیشه فامیل خواهی مادن که ما بمتایتم ضرورت داریم بمیم خرچی ضرورت داریم ما نمیتونیم این امره رساندهی کرده بخاطر که یکی وقتش تیر میشه. باید تاریخ‌های اول باید بر ما حواله شما ما برای فامیل خود برسانیم. خود ما که از فامیل دور هستیم این 15 در 15 20 در 20 حواله میشه. ما خود ما هم ما شورا به من نمیجا وایفای وظیفه می کنم مدت 12 سال میشم در خدمت همین اردوی ملی.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین آقای عارف امینجا هستن. ان شاء الله جواب خود دادن.
جناب بشر دوست سپتا سلامونه اونې کی هله د بز ما आवाज اوري مون خوست په عمومي توګه په ماشونو کې مشکل نه لرو. زدا اوس د راوتلم نو حتی یو تن زمونږ یو همکار ول چې زم بانک ته چې ما ماشه ولا شوې ده دا د ماشون سیستم اوس لک متفاوت داس دی چې دا د ماشين په سیستم اوسه ول کیږي. نن پنځم تاریخ دی د مې نو نن ماشونه والے شوی دی او حتی پرونه والے شوی دی یو تعداد پرونه والے شوی دی یو تعداد اوس والے شوی دی زمنګ یو تعداد
میلادی میش باندې او
میلادی دلته زمنګ یو لک څه تفاوت راغله دی په ماشونه کې چې په خوا به دغه ماشونه په هجری شمسی باندې به والا کېدل اوس دغه سیستم میلادی ته وردلې موږ یو څه مقروز یو د دې چې د 14-15 ورځو فرق دی چې په هغه باندې بحث روان دی چې اوس دغه ماشونه هغه هجری شمسی ته شي او کدا میلادی ته شي. خو تر اوسه پورې په همدې باندې چې د میلادی په 4 او 5 تاریخ باندې دا ماشونه هر وخت اول شوې دي په خوا به دا موږ په هجری شمسی باندې اوله کول چې هغه 28 او 29 درشم نه مخکې حتی کله کله په 13 19 شلم هر چا خپل ماش په شلم اغیسته یعنی میاش به پوره نو ماش به والا چون اوس دغه ټول سیستم ډیټابیس ته وړیده دغه ډیټابیس مکمل په میلادی سیستم جوړ شوی دی. نو اوس موږ دا کوشش کوو چې هجری شمسی ته واړو. دلته دی 12 ورځو تفاوت راځي. نو کچیرته موږ دغه 12 ورځو تفاوت راو وست مال خیر نو بیا دا ماشونه په ماغه درېمو او څلورم تاریخ باندې والا کیږي. نو که تاسو فکر کوئ دی ورور مول چې ماش راځي خو صرف نن 15 تاریخ دی د دې محاسبه لس ورځې مونږ کوشش کوو چې دغه لس ورځې حقوق هم دې ته یو ځل حواله کړو یا یې پر شا راوړو نو دا مسله هم حل کیږي.
کوم ودان یو بل اوریدونکی هم دی د کندهار څخه خبرون ته غرغ لس مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم. تاسو اوریدونکو ته ما د دفاع وزارت وایم چې دا پښتنه ده دا کارګاوی چې په لوسوالیو په بندو کې پراتی او دې تخت امنیتی تدابیر هم خپل ځانو ته نیولي، سمې خاداره پر ځان پر کارګاه راتاو کړي او خندونه هم ډبونه جوړ کړي یې. پر هغه سربېره بیا پر کارګاه باندې حمله وشي، د نونه نفوسي کسان لري، تل کسه چا کسه پورې کسان مردو اردو ځوانان د اتلس کلنۍ شل کلنۍ دېرش کلنۍ پورې شهیدان چې دا خو یو لویه پاچیا ده. او بل په دا کلي کې چې دې عملیات کوي پر دښمن پر ځایو باندې، باید اول دې دغه کلي او دا ساحه ماتره کړي، د ماترې د لارې څخه باید دوی تصفیوي عملیات وکړي، نه د بمبار، نه د توپ، نه د داسې څخه. هم به ملکي خونجیان یې، هم به دا دښمن نیول کېږي، محکمې ته به ځي، په زندانو کې به زندان کېږي. د دغه وژنو مخه باید په دغسې ډول ونیسي. او دا اردو څخه دا نفوسي کسان چې دا باید ایستسي، دا یو لویه فاجعه ده چې زموږ داسې ځوانان خاورې کېږي، مړه کېږي. دا تاثیر پر عام ولس پر ټولو باندې لري. دا باید دا ټکټ ډېر نظر وکړي.
ډېر زیاته مننه خغل عرف
کورودان د دوست محترم ته لکندار څخه. ګوري چې مونږ کلم عملیات کوو، یو زمونږ د جګړې درې مرحلې دي، یو زمونږ د تصفیه اده، یو د دفاع برخه ده، او یو د تعرض برخه ده. نو مونږ خپل هغه پلان پر اساس باندې مونږ چې کله تصفیه د دې رور هغه دا و چې تاسو باید ساحه محاصره کړئ. ګوري اساسي مشکل دا دی چې مونږ د یو دښمن سره مخ نیو، مونږ دښمنان هم زیات دي د هیواد، چې تاسو وینئ چې ډېر تروسي ډلې دي چې نړیوال دلته د یو د بل د چتر لاندې او د حمایې لاندې دلته فعالیت کوي. زمونږ یو مشکل همیشه په عملیاتو کې دی چې د ملکي تلفاتو مخنیوی دی، او دښمن تل هڅه کوي چې له ملکي خلکو ځینې استفاده وکړي، او زمونږ دغه تصفیه عملیات کوي که هغه تعرضي عملیات وي هغه پڅ کی. مونږ تل سو ځله داسې واقعات راغلي. اوس مونږ اساسي مشکل دا دی، اساسي مشکل چې ملکي خلکو ته تلفات نه رسیږي. دویم دی رول ویلي د قرارګاو پیسې کوي چې هغه خودي حملې دي. دښمن په هر بڼه کوي، په هر ترتیب کوي، کوشش کوي چې زمونږ دفاعي امنیتي ځواکونو ته او سرخوا کې د هیواد ته او سرخوا کې هیوادوالو ته په یو نه یو بڼه باندې تاوان ورسوي. دا حمله په دومره کچه نه دی، خو د تشویش وړ دی. زمونږ ادارې دي، د کشف ځانګړي ادارې دي چې په دې برخه کې کار کوي. مونږ ډېر خلک نیولیم دي، هغه بندیان هم دي، او هغه حتی د محاکمو لاندې دي. دا تاسو کله کله واورئ، ځکه زه تاسو دا وایم چې مونږ په تیر کال کې 3,230 دوسیې جرمي څېړلي دي چې په دې کې دغه خلک هم شامل دي. دا نه دی چې دفاع وزارت لاسته نظر ناست دی، په ټوله برخه کې کار کوي، په ټوله برخه کې مسؤولین دي، ریاستونه دي، معینتونه دي، مونږ فعالیت کوو. نو د دې ورور کور ودان چې د نور هم خپل هغه تشویش مونږ سره یو دی، خو مونږ په دې سکه فعالیت کوو، کار کوو. دا نه دی چې مونږ همداسې ناست یو، بلکې مونږ هر لحظه هر دقیقه مونږ په هر ځای کې د کشف او د استخباراتو حتی د ضد د استخباراتو برخې دي چې په هغه کې فعالیت کوي. مونږ ډېر خلک ونیول، رسنیو ته مو وښودل چې هغې د حملو پلانونه درلودل، همدغسې خودي خلک وو چې دننه په چوکاټ کې نفوذي به ورته وایو چې هغې ځای په ځای شوي وو، او هغه مونږ ونیول. اوس د محاکمو کې دی، هغه اوس د نظامی او ملکی محاکمو لاندې د هغې دوسیې جریان لري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارف. یو موضوع بله ده چې کمزوری مدیریت تاسو څومره تاییدوئ؟
د دفاع
وزارت کې کمزوري مدیریت،
ګوره دا د جنگ میدان دی، د جنگ په میدان کې ناخوالې راځي، مګر مونږ کمزوري مدیریت نه تاییدو. هر فرد زمونږ د خپل سر په لاس کې نیولې، زمانه نیولې تر هغه سرباز پورې چې هغه په نادلي کې جنگيږي، او هغه سرباز پورې چې په فراو په هرات او په شندنو په انجیل کې جنگيږي، او هغه په کونړ کې جنگيږي. دا مونږ زمونږ ځواکونه یو شی دی چې دا یو یعنی دا په زور او په جبر نه دی راغلي. دا خلق یو زواک دی چې په خپل خو خراغلی د دې خلکو نه متشکل اردو ده. نو په جنگ کې مشکلات وي، په عام حالت کې په پښتو کې مونږ یو بتل لرو چې په جنگ کې
حلوا بخش
نه نشه. نو بنا ان په جنگ کې به مشکلات راځي، مگر دا د کمزوري مدیریت معنا به نه وي. د کمزوري مدیریت معنا نه ده، مونږ هڅه کوو، هان کوو چې حتی مونږ خپل اغه یو تن سرباز نه ده. زه تاسو ته هم چې د فساد په اړه مونږ تیر دوه میاشتې تر مخ، بلکې درې میاشتې تر مخ، مونږ یو ځانګړی اداره چې هغه د سمع شکایات یا د شکایتونو د اوریدو یو یو اداره مو جوړ کړه چې په هغه کې اته تنه دورځي دا اته تنه دورځي د سحر نه کینی تر هغه رسمیت وخت پورې مونږ کوشش کوو چې دا سړي ساته کو مونږ تر اوسه پورې تقریبا 15 ورځې مخکې پورې مونږ دواویا دوسیه یا دواویا قضیه چېډلې چې مونږ ته په ټلیفون کې خلکو رابطه کړې دي یعنی دفاع وزارت په هر برخه کې کوشش کوي چې هغه د فساد وي که هغه د نفوذي خلکو وي چې هغه ختم شي محو شي او د وطن کې وسول راشي
تر راتلون کې خبرونه تاسو په پاک الله سپارم علامو مل
تشکر که با رادیو آزادی هستید.